انو لسخت نیوکو سره مخامخ شول. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د شوی انتخاباتو د باطل اعلانولو په مناسبت په یوې خبری غونډه کې وویل، سره له دې چې انتخابات سم وو خو د اعتراضونو په علت باید یو ځل بیا له سره وشي.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي میرمن جیلا په مړینه څلور کاله تیریږي. دا د 1983 کال په سرطان کې د ابد په خوب ویده شوه. هغوی چې په افغانستان کې تر جګړې پخوا وختونه یاد دي، میرمن جیلا یې هم په یاد ده چې له استاد خیال سره به د کابل په خیبر رستورانت کې د جمعې په شپو کنسرتونه ورکول او د دې شار د شایسته شپو ښکلا به یې یو په دوه کوله. په هغو وختونو کې زه ماشوم وم، په کندوز کې اوسېدم او هورې مې میرمن جیلا یادېږي چې د سندرو ویلو او په ناشر تیاتر کې د ډرامو د تمثیل لپاره به کندوز ته راتله. د لویانو عادت دی چې ماشومتوب به د عمر طلایي دوران بولي، خو حقیقت دا دی چې د کوچنوالي د وخت یوازې ځینې شیبې زرینې وي. زه چې کله د خپل ماشومتوب په ژوند کې زرینې شیبې رایادوم، نو د تیاتر د سټیج د تیزو رڼاګانو په منځ کې ولاړه جیلا هم پکې وینم. جیلا د خپل ښکلي آواز په خاطر ستایل شوې ده او د خپل وخت لویو هنرمندانو لکه د هند د موسیقي روشانه ستوري محمد رفیع او د افغانستان د موسیقي پیاوړي استاد ارواشاد اولمیر ورسره شریکې سندرې ویلې دي. د جیلا او استاد اولمیر د یوې ګډې سندرې د اورېدو بلنه درکوم چې په لسګونو کاله پخوا ویل شوې ده.
دسترګو جنگ دے زړونه درزیږي بان ز شیور وینا دسترګو جنگ دی مین نندې یورونی دی سر دې مو پمن تینا دی مین نندې زرنا پمینا پی وندیگی دستر گو جنگ دے عشق عرصو زوریگی دستر گو جنگ دے دستر گو جنگ دے یا خوب نظاری زخمی زرٹا کو روینا دستر گو جنگ دستر گو جنگ دے یا خوب نظاری زخمی زړه ټکور وینا دسترګو جنگ
دی مین نن دې یور ونیږي سر دې مو پمین تینا دی مین نن
دسترګو جنگ دې زړونه درزیږي بان غشي ور وینا دسترګو جنگ
دی مین نن دې یور ونیږي سر دې مو پمین تینا دی مین نن
دسترګو جنگ دې زړونه درزیږي بان غشي ور وینا دسترګو جنگ
دې مین نن دې یور ونیږي سر دې مو پمین تینا دې مین
ځینی کسان دا چانس پیدا کی چې په کم عمر کتاب چاپ شي. د جلال آباد اوسیدونکی نصرت ارمان چې تازه تازه دولسم لوستی دی له همدغو ځوانانو څخه دی. دی چې د ننګرهار په یوه منوره کورنۍ کې دنیا ته راغلی، په دې وروستیو ورځو کې یې د دا غل دی په نوم د لنډو کیسو ټولګه له چاپه راوتې ده. نصرت ارمان راته وایي،
نو زما د کیسو د پیل خو پنځه میاشتې کېږي.
په دې پنځه میاشتې کې دې قصې شروع کړې او کتاب دې کړی؟
ډېره بیړه باندې مونږ دا
پخوا دې قصې نه لیکلې؟
پخوا مې کیسې لیکلې نه وې، خو لوستلې مې ډېرې زیاتې وې. یعنی ناولونه او کیسو کتابونه ما ډېر زیات لوستلي دي. حتی زموږ د کتابخانې ناولونه به ما خلاص کړل، له نورو کتابخانو څخه به مې دغه کوم ناولونه چې زما لوستو او کومې کیسې چې زما لوستو پاتې وې په بیه اخیستل او له ځانه سره به مې کور ته وړل، هغه به مې لوستل.
نو مخکې دې نه لیکلی، بیا د یو دم د لیکلو شوق څنګه در پیدا شو؟
نو په لومړي سر کې دغسې ما د شعر سره لږ علاقه لرله، کله کله به مې ځینې شعرونه لیکل. نو همدغسې د شعر نو ما چې ولیدل نو په شعر کې زما دومره دغه نه و، دغه ماته پرمختګ ماته نه شو ښکارېدی چې زه به په دې کې پرمخ لاړ شم. نو هماغه و چې ما نثر ته شروع کړله. په لومړي سر کې ځینې نیمګړتیاوې به ما تېرېدلې، خو زما د پلار تشویق و، هغې هڅونه وه او د هغې مرسته وه چې ما ته به یې پکې مرسته کوله د کیسو په جوړولو کې، او ما ته به یې پکې لارښوونې کولې چې دغسې راتلونکي کې کوه. نو هماغه تشویق او هڅونه وه.
د کیسو د فن پیسه کې دې مطالعه کړې ده که نه؟
کله چې ما کیسې لیکل شروع کړو نو په هماغه لومړیو دوه کیسو لیکلو وروسته نو ما ته پلار یو کتاب چې لنډه کیسه به څنګه لیکو، هغه کتاب ما ته راکړ. د هغې د لوستو وروسته د لیکوالۍ پن کتاب مې ولوستلو او ځینې نور داسې کتابونه ما لوستي دي.
او په دې خپلو قصو کې دي چې په دې کتاب کې چاپ شوي دي، دا غل دی په دې کتاب کې کومه قصه دې ډېره خوښه ده؟
نو ما ته خو ټولې کیسې ښه ښکارېږي، خو د جګړه تر نامه کیسه لاندې زما ډېره خوښه ده، او د زیاتو دوستانو هم خوښه شوې ده هغه کیسه، او ما ته خپله هم هغه کیسه ښه ښکاري.
هغه کیسه په څه موضوع کې ده؟
هغه د جګړې ناخوالې دي، او همدا کړکېچن حالات دي. زموږ د ځوانانو خام فکرونه دي چې خلک یې غلط استعمالوي، خلک ترې استفاده کوي او د خپل وطن په ورانولو سره تشویقوي.
ښاغلی ارمان، کېدای شي دې دغه قصې چې ته خوښېږي حداقل یو پاراګراف خو ولولې.
زه به یو پاراګراف ولولم. جګړه زړګي په خپل هیرند اسمال ټوپک پاکولو، او له ځانه سره په خوشحالۍ کومه سندره زمزمه کوله. اخوا دېخوا یې وکتل، څوک نه تر سترګو کېدل. د اسمال جیب ته کړو او له خپله ځایه پورته شو. د لمر تیزو شغلو مجبور کړ چې دا ځای پرېږدي. ټوپک یې غاړې ته واچو. بوټو او ګلانو د غونډۍ لمنه ښکلې کړې وه. زړګی د غونډۍ له سره په کرارو قدمونو راکېوت. هلته نو نږدې یوه ونه ولاړه وه چې سیوری پراخه ساحه نیولې وه. د زړګي زړه وشو چې د ونې سیوري ته پلتۍ ووخي. له ونې سره خوا کې څو غټې تیږې او یوه د سپینو او رڼو اوبو چینه هم وه چې خلکو به د یخې چینې په نوم یادوله. زړګي خپل ټوپک په تیږه کېښود او ځان یې چینې ته ورسولو. څو ډکې لپې اوبه یې له ستونې تېرې کړې. بیا یې خپل مخ ته هم څو لپې واچولې او د ټوپک خواته روان شو.
ډېر علي، ډېر علي. دا جملې دې لنډې دي او نثر دې ډېر روان ده ماشاءالله، او ډېر تصویري دی. څوک چې اول قصې لیکي او د تا په عمر دي که نه، نو خامخا د یو چا تر اثر لاندې راځي. تم کله د چا تر اثر لاندې راغلی که نه؟ کړې خپل طرز ده.
ما کوشش نه دی کړی چې د چا د اثر لاندې راشم. نو زه خپل هڅه کوم چې نوي پرګرافونه، نوي جملې په کیسه کې استعمال کړم، ساده کلیوال او روانه ژبه باندې خلکو ته یو نوي موضوع د کیسې په بڼه باندې راونغاړم. نو د دې کتاب کې په زیاتو کیسو کې ما هڅه همدا کړې ده چې د چا پسې لاړ نه شم، د بل چا تر اثر لاندې او کیسو د مطالعې ما ډېره کړې ده د کیسو او ناولونو، خو کوشش مې کړی چې د هغې تر اثر لاندې را نه شم او خپله یو څه له ذهنه وړاندې کړم.
کتاب خو دې خلکو لوستی دی، څه درته ویلي دي؟
نو دا تیر هفته مونږ دا کتاب په ختیځ ادبي بهیر کې په جلال آباد کې مخکتنې ته وړاندې کړی. نو استادانو تشویق او تنقید په ما باندې کړی دی هلته په هغه مخکتنه کې. نو ځینو استادانو ما ته د ځینو کیسو نیمګړتیاوې را په ګوته کړې چې دلته بې ځایه مکالمې او پرګرافونه دي. همدارنګه ځینې کرکټرونه او منظرکشي د خلکو د ستاینې وګرځېدله د کیسو. خلکو وستایلې هغه منظرکشۍ، هغه کرکټرونه، هغه جملې. او ځینې دوستانو ما ته زیاتې لارښوونې وکړې، استادانو، مشرانو، خلکو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د ازادي راډیو مجلې قدرمنو اوریدونکو، اوس د داستانونو او نکلونو شاعر عبدالباری جهانی خپل یو منظوم حکایت را اوروي چې ستاسو لپاره معصوم میوند ثبت کړی دی.
هوشیارانو جي راوړي دوه نکلونه پرې اوښتي دي وختونه او قرنونه. اوسېدل دوه ماران یوه ځنګله کې خدای ورکړي عجایب و صورتونه. د یوه یې سل لکۍ وې یوې سر و، د هبل یوه لکۍ و سل سرونه. د یو سری مار خوراک یوه مړۍ وه، لشکارونه به یې اخیستل خوندونه. یوې خوب یوې خوراک یوې آرام و، په نصیب یوې شادۍ او نعمتونه. سړې شپې یې تېرولې په خپل غار کې، تر غوړ لمر لاندې یې تل کول مزلونه. جناور یې له لکیو بیرېدل، له خیبته به یې تښتېدل پوځونه. د سلسري اجدها په کور کې غم و، خدای ورکړي و سل سره سل خیالونه. څوک به ویښ څوک په بیده، څوک نه آرام و، چا په نیمه شپه کې غوښته لښکارونه. چې به ښکار د کوم یو سر خولې ته نږدې سو، نورو ټولو به وهل ورته ټوپونه. کله کله به ښکار پاته تر مابین سو، دوی به یو پر بل کوله ګزارونه. په یو تن کې سل سرونه سل غلیمه، یو په بل یې شخول چیره غاښونه. نه سلسری اجدها په ګېډه موړ سو، نه یې ورک سول په سرونو کې زخمونه. نه یې ولیده کرار ورځ په ژوند کې، نه یې وکړل د آرام شپې خوبونه. یوه ورځ د لوی ځنګله په یوه کونج کې راښکاره شوې سرې لمبې یاغي اورونه. وچ لانده بوټې یې ټوله سوځوله، له لمبو یې تر اسمانه تلل دودونه. هرې خواته یې سکروټې غورځولې، ورپسې و د خزان وحشي بادونه. جناورو هرې خواته کړلې منډې، خلاصول یې خپل ځانونه اولادونه. سل لکۍ په ځان پسې کړلې یو سری، په یوه تاخته یې پی کړله مزلونه. د سلسري اجدها پر کور ناورین سو، هر یو سر یې هره خوا وهل زورونه. نه یې وله بله ځان سو خلاصولی، نه یوې خواته رهي سول ټول سرونه. په ځنګله کې سو دا یو سلسری پاته، تور نصیب یې کړل په برخه دوژخونه.
سترګې دې رنگینې دي، نسپینې دي مهینې، شونډې دې ترسکونې او خبرې دې حسینې. سترګې دې رنگینې دي، نسپینې دي مهینې، شونډې دې ترسکونې او خبرې دې حسینې. آرام یو خزانه ده، ستا سینا د ساز او د آرام یو خزانه ده. سیدا هر چا شونډولا، سیدا هر چا شونډولا، ستا ګوتې سپینې سپینې، سترګې دې رنگینې دې، نسپینې دې مهینې، شونډې دې ترسکونې او خبرې دې حسینې.
د سمندرونو د مشهور شوي دولفین نیکونه 50 میلیونه کاله پخوا له وچې څخه اوبو ته لاړل چې په نس ماړه شي، او په دې ډول ورو ورو اوبو ژوي شول. دغه اوبو ژوی ډیر هوښیار او د انسان خدمتګار دی. په سمندرونو کې د ماینونو په موندلو کې او آن د ورکو شویو انسانانو په پیدا کولو کې ورنه استفاده کیږي. د پوهانو یوې ډلې ویلي دي چې دولفین دومره هوښیار دی چې پکار ده چې غیر انساني کس ورته ووایو او حقوق یې په رسمیت وپیژنو. نور حال وشمان رشیدی راکوي.
یو شمیر ساینس پوهان وایي چې دولفینونه په کافي اندازه هوښیار دي او پکار ده چې د غیر انساني کسانو په حیث په رسمیت وپیژندل شي. د ټلګراف ورځپاڼې له راپور سره سم، ساینس پوهان وایي چې دولفینونه خپل بیل کلتور، بیل شخصیت او بیل ټولنه لري، او په یوه داسې پرمختللې مرحله کې دي چې د یو ډول کسانو او خلکو په سترګه